شي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه ورسته خبري غړی کی زستا سکوربا مجید بابر او د خبرونو د پارا سره همکاري عبدالحی کاکر کوي. د قطر ځانګړی استازي مطلق الکختانی پاکستان ته راغلی او د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د دې ملاقاتونو مخه د افغان طالبانو او دولت ترمنځ د خبرو اترو بڼه وه. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکر نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسو په اړه خبرې دي. د شمالي وزیرستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د څلور ښځینه کارکونکو په وژل کېدو وروسته ناقانونه ګرځول شوی چیرې چې طالبان پاکستان نورې حملې هم کولای شي. د کینیډا استازو جرګې له یوګورانو سره د چین چلند نسل وژنه کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه سره غږېدلې دي. د شاه محمود قریشي او د ډاکټر مطلق بن ماجد القحطانی ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي، قریشي القحطانی ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د قطر هلې ځلې د ستاینې وړ ګڼي. په دې موقع قریشي دا هم وویل چې قطر او پاکستان دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولتکاري کړی ده. هغه زیاته کړه، پاکستان په کلکه د افغان شخړې د مذاکرات له لارې د حل غوښتونکی دی، ځکه چې دغه پونه دا مسله د پوځي لارې نشي حل کېدلای. د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیم له نږدې 5 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره لیدلې دي. د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر پاڼه باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان کې سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجروح خبرې هم خپرې شوي چې وایي د ګل پر ورځ ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. د نوموړې پونه په دې لیدنه کې په دې سلا سول چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې ایجنډا سره سم د ایجنډا په جزئیاتو کار وکړي او مذاکراتو به نارمل او دوامداره توګه دوام وکړي. خو د طالبان د سیاسي دفتر وایي محمد نیم رسنۍ ته پاسته وسوي پیغام کې د دوشنبه ماښام ناسي یادونه کړې. هغه ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دند ورکړل شوې چې ناسته دوام ورکړي. وروستۍ وار دواړه ټیمونه د جنوري پر 19 په دوحه کې سره کښېنستي وو. د سولې مذاکراتو ټیمونه داسې وخت سره کتلي چې د طالبان په ډله باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه کېږي. د شمالي وزیرستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د څلورو ښځینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته ناقانونه ګرځول شوی تیرې کې طالبان پاکستان نورې حملې هم کولای شي. د فروری په 2 وسلوالو په ایپی کلي کې د یوې غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانې وژل شوې وې. له دې وروسته هم په دې ورځ د شمالي وزیرستان د پولیسو دفتر نورو حکومتي دفترونو ته لیک لېږلی چې مشال ریډیو هم ترلاسه کړی. په دې کې وسوي چې تیرې کې طالبان پاکستان دغسې نورې حملې پر حکومت پلاو مشرانو تسلیم شوو وسلوالو امنیتی ځواکونو پولیسو او این جی او سم کولای سي. دا په داسې حال کې ده چې تر کې طالبان پاکستان د دې ذمہاري نه ده منلې. د فرور په 28 نیټه په بل پیژې کې وسلوالو بیا لس کسان تشتولې او چورسته پکې څلور خوشی کړل سو. د دې پیژې هم ذمہاري چا نه ده منلې. د کورمې د قومي اسمبلی انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض کړی. د فروری پر 19 نیټه په 45 حلقه سوي ټاکنې د واکمن تحریک انصاف کاندید ملک فخر زمان بنګش ګټلې وي. خو د مخالف امیدوار محمد جمیل چې لجبۃ المسلم سره تعلق لري د انتخاباتي کمیشن د رایو د شمیر له طریقې کار سره اختلاف کړی دی. نوموړي نن مشال ډیری تولی چې په کار د انتخابي کمیشن د امیدوارانو په مخ کې ووټونه شمیرلی وای، خو د ده پیدا داسې ونسو. د الیکشن کمیشن ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر خورشید عالم نن مشال ډیری تولی چې د ټاکنو پر مهال ټول امیدواران نو ته نوټس ورکړی، خو څوک ورغلی وو او ځینې بیا ور نغلل. د کینیډا استازو جرګې له یوګرانو سره د چین چلند نسل وژنه ګڼلې ده. د له هغه څو ساده وروسته ده چې چین ادعا وکړه چې له یوغور لژکۍ سره چلند د بشري حقونو د پرمختګ په لړ کې یو ځلانده مثال دی. د فروری پر 28 نیټه په متفقه توګه منظر شوي قرارداد کې ویل شوي د چین یوګران له نسل کشۍ سره مخامخ شوي او مخامخ کېږي. د کینیډا پارلمان د یو ترمیم په حق کې هم رایه ورکړه چې په 2022 کال کې په بیجنګ کې د ژمني اولمپیک لوبو د وخت په هغه صورت کې داړولو ژغ کوي چې کچېری له یوغورانو سره ناوړی چلند دوام وکړي. په دې وروستیو کلونو کې د چین او کاناډا ترمنځ تعلقات خراب دي او اوسنۍ ګامشای بیجنګ نور هم خفه کړي. د خبرونو پای.
مشال لري توغي خبرونه دتا زمونګه همکار عبد الله کاکر وړاندې کول د رواني خبرونې ځنی مهم موضوعات دادي. د قطر د ځانګړي استازي پاکستان ته د سفر په اړه به د اسلام آباد حال نیخ پنې غواوري. په شمالي وزیرستان کې څه کسان اغوا شوي، د یوې کورنۍ کس اوس هم د څو کسانو په انتظار دی. د عوامي نیشنل ګوند مشران وایي چې د ورکو شوو کسانو په اړه برداشت ختم شوی. د بلوچستان اوسیدونکي وایي چې د اوچکالۍ سره مخ دي او دغلته بارانونه نه دي شوي.
دا کال بیا قدرتی طور دغه دی سي دوسه پوری یو بارام نه دی سوی. ډراوټ نهره پنځه کاله یا لس کاله بعد یو وار د درې څلور کاله ډراوټ راځي.
تر سره قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مطلق القحطانی پاکستان ته راغلی او د پاکستان د خارجه چارو وزیر سره ملاقات کړی دی. په دغه ټولو پرمختګونو زموږ همکار طاهر خان نظر ساتي. طاهر خان، ستړي مو شي او که دا راته وایي چې د قحطانی دا سفر د دې مخه هم دغه وا چې کم ځنډیدلی د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د مذاکراتو بڼه وه.
بله، خو موضوع چې کوم بیانونه جاری شوي دي، د پاکستان د فوج مشر سره د ملاقات، د پاکستان خارجه وزیر سره د ملاقات، او د پاکستان افغانستان لپاره چې کوم خصوصي استازي دي، ځانګړي استازي دي محمد صادق سره، نو دا غي نه پاست کوم بیانې دي. په هغه کې فقط د افغانستان د صلح ذکر شوی دی چې دغه موضوع وا. او بنیادی خبر ولدا چې کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې مشکلات دي، د دې اوس د نوې کوششونه شروع شوی دي چې څنګه تیر ورځ خود طالبانو د افغانستان د حکومت د پلاوی د شاوخوا یوې میاشت وروسته بیا خبرې شروع شوې. نن هم ویل شوی چې خبرې به وي، لیکن په هغه کې یو خدای ځنډ راغی، د میاشت نه زیات وخت واخست، او بل دا چې پرمختګ په اشرت هغه مرنه کې څومره چې توقع وا. سره له دې چې جنگ روان دی، نن د ملګرو ملتونو بل رپورټ راغی چې د صلح چې کومه معاهده شوې وا تیر کال فروری کې، هغه نه پس په دغه رپورټ کې ویل شوی دی چې تلفات او دغه رنګ حمله او د خلکو وجنه هغه نور زیاته شوې ده. نو یو طرف ته دغه یو مشکل دی، او بل دا د قطر استاد چې دی دا هغه تاسو نوم واخسته مطلق بن ماجد القحطانی چې دا د قطر هغه یو استاد دی چې د ټول افغانستان د خبرو په پروسه کې، د صلح په پروسه کې، د خپل باندې په میټینګونو کې موجود وي، په اجازهونو په غونډه کې، او دا مغه واحد کسته چې دی د ټول دغه صلح پروسه سره خبرو د پکې یو رول دی. نو پاکستان هم دی راغلی دی، نو دغه یو مهمه خبره چې پاکستان رول هم افغانستان هم مني، امریکا هم مني، چې څنګه پاکستان سره په ګډه باندې دغه مشکل چې کوم پیشرفت کې نه کیږي په بین الافغاني مذاکراتو کې. دا او ګورې د قحطانی دراتو نه مخکې دلته د روسیې ځانګړی استازی راغلی، او دې سره سره د امریکا چې کوم مرکزي کمانډر د سینکام چې وته وي، د هغې مشر جنرل مکینزی هم دلته وو. او نن سبا په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان د صلح په موضوع باندې خبرې شروع کیږي. د افغانستان د پلاوی مشری به افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی عمر داوودزی کوي، دلته به د محمد صادق د پاکستان چې کوم افغانستان لپاره ځانګړی استازی دی. نو دغه یو موضوع د دوه کمیټې جوړې شوې دي، د پاکستان افغانستان یو صلح په اړه باندې، بل د امنیتي چارو په اړه باندې. وزیر اعظم عمران خان سفر په دوران خبرې شروع کیږي.
طاهر خان، کلن وو تر ته وایي چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو کې چې کوم خندان دي یا کوم اختلافي نقطې دي، نو هغه دواړه خواوې خپلو کې نشي حل کولی، د دې د وجې نه امریکا او قطر او پاکستان او دغه ټول پکې خپل رول لوبوي، او دوی د دې په سایډ باندې خپلې خبرې کوي؟
دا خبر ساسو مهم ده تاسو ما آواز اورې؟
آو جی
ستاسو خبر مهم زکه ده چې د افغانستان د حکومتي پلاوی او طالبانو مابین چې دا زند راغلی وو، نو د دې چې کوم قطر کې مونږ خبرې کړې دي، یو خو دا و چې طالبان د دوهې د هوکړې په بنیاد د خپلو پاتې بندیانو خوشې کېدل غواړي، یو دویم هغې د خپلو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دغه تور لیست نه چې بندیزونه دي په نړیوال هغې لرې کول غواړي، او درېیم بیا طالبان ګوره د غوربند انکار کړی دی. هغې دا خبره کوي چې اول دی ورسره د افغانستان حکومتي پلاوی د یو نوي نظام هغې باندې متفق شي چې افغانستان حکومتي پلاوی دا نه مني، او هغې وایي چې په موجوده نظام کې د طالبان برخه اخیستی شي او بیا د غوربند اعلان کړي. دا مشکلات وو او په دې باندې تر اوسه پورې پرمختګ نه دی کړی، او دا خبره خو ستاسو درسته که دی په دې کې پرمختګ نه کوي او جنگ هم دغه رنګ روان وي، نو بیا به نورو هیوادونو ته د یو مداخلې د یو رول ځان به پکې ځای ګوري، ځکه خو روسیه اوس چې کوم پاکستان ته راغلو قابلوف هغه پاکستانی مشرانو سره په خبرو کې دا ویل چې کم په 2019 کې د کابل پروسه وه روسیې شروع کړې وه، او پای کې د سیمې هیوادونو غونډې شوې وې، بیا وروسته کابل پروسه شروع شوه. روسیې بیا پاکستان ته ویل چې پرمختګ نه کیږي، زه دغه پروسه بیا شروع کوم، نو لہذا چې نور هیوادونو ته به موقع ورکول کیږي، نو بیا افغانستان کې هغه د کوم خلکو چې هغه یو یقین دی چې نور راځي بیا هغې خپلو ګټو پسې ګوري. نو اوس هم د طالبانو د افغان حکومت لپاره یو چانس دی چې څنګه خپل مشکلات په خپله حل کړي، راتلونکي په اړه باندې فیصله وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، طاهر خانو له اسلام آباد معلومات راکول چې څنګه د بین الافغاني مذاکراتو پر مخ کې کم خنډان دي، او په دې کې بهرني قوتونه یا نور هیوادونه، ګوندي هیوادونه یا مهم هیوادونه څنګه رول لوبولی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان تحصیل شونه تختول شو، لسو کسانو کې څلور راخوشي شوي، خو شپږ نور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي چې د بازیابۍ لپاره یې هڅې روانې دي. تخدل شو کسانو کورنۍ د حکومت نه د دوی د خلاصون غوښتنه کوي. د پارلمان غړی محسن داوړ بیا وایي چې حکومتي ادارو باور ورکړی چې تختول شوي کسان به ژر راخلاص شي. نور حال د عمر وزیر پر راپور.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته ویلي چې د یک شنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شونه د نصرګنده وسلوالو لخوا اغوا شوي، لسو کسانو کې څلور کسان راخلاص شوي، شپږ لا هم له درکه دي چې د وسلوالو د منګولو څخه راخلاصولو لپاره یې پولیس، اف سي او آرمي یو ځای هڅې توندې کړې. په دغو اغوا شوو کسانو کې د میرعلي اوسېدونکي لوکل ګورنمنټ اهلکار انجینیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، شهنشاه داوړ، د میرامشاه اوسېدونکي د صحت محکمې اهلکار مسعود رحمان، د ابتاباد اوسېدونکي انجینیر حمزه او میاولی اوسېدونکي یاسر عباس شامل دي چې دا نامعلومه وسلوالو یا غواکارو په منګولو کې دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل
د انتظامی سره په رابطه کې ما او هغه مال دا باور راکړی چې مونږ لګیا یو خپل پوره زور مونږ لګولې ته کوشش وکړه چې دا د دې ذمہواری دا کني بیا خو بده ولسونه راوځي او احتجاج خو اسه مونږ اعلان کړی دی چې د دې واقع خلاف هم د چکم ملګری یو کړی دا په دې آی پی کې لیکي چې کوم د سلور زنانه وجل دې د خلاف هم دون غټ فوج او د لویز په موجود کې کې لکه امن او عامه صورت حال دا دی چې ورسته ورځ خرابې یو ټکی نه د اسمبلی کې په ما خبرې سپیکر راته ویلې مې چې وخت در کوم خپل ته بیا پوزیشن د حکومت ګوندونو په خپلو کې سلنجر اله دغه شو خوندن به ما کوشش شي بیا په التم په بحث وکم متعلقه انتظامیه ده هغه سره مزه پر اړه کې ما
د امیر علی اوسیدون کې کمال شاه وایي چې په شپږ ګورکو کسانو کې د دوی د کورانه درې غړي شامل دي.
میز جو ورر دا دوه مې کزن دي هغه لکه په دا کیسه لا پتا شوې دي دوی مورل ته چې سمیش تر سه پازیټیو غنه درو غل لکه میز انتظار دا چې ګورنمنټ په دیشې باندې زړه وخري میز کلی چې سمره خلک ته دا بار بار وایي چې میز منه احتجاج کی میز د احتجاج نه
دا ځایی اوسېدونکو په وینا د یک شنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې نصرګنده وسلوالو نه کا چولې وه چې د مختلفو ګاډو څخه یې لس کسان را کوس کړي بولي، یو یې په موقع وژلی و خو وروسته بیا د پولیسو په وینا سلور اغوا شوي کسان خلاص شوي. شپږ له درکه دي. د سیمې اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورځنګ سبا ته په میرعلي کې د یادې پیښې او تېره ورځ د غلطه د ناڅرګنده وسله والو لخوا د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې سلور ښځینه وژل کېدو ضد احتجاج اعلان کړی. پولیس، انتظامیه او د غلطه امنیتي چارواکي وایي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. د پاتې وسله والو ضد وخت په وخت مخصوص عملیات کیږي او په تېر یو کال کې تر سلو زیات وسله وال وژلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردوونکو عوامی نیشنل ګوند په پاکستان کې د ورکو کسانو د نه خوشي کېدو په ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي. د فروری 22مې مظاهرو ته د ګوند مخکښانو مشرانو ویناګانې وکړې او پر حکومت یې غږ وکړ چې ټول ورک کسان پیدا او عدالتونو ته وړاندې کړي. د ورکو کسانو لپاره د پاکستان سرکاري کمیشن په هیواد کې څه د پاسه د 1500 کسانو د ورکېدو خبره کوي. نور حال زلاند یوسف سره کوي.
لا درک کړی شوی کسان عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند د فروری په 22مه د خیبر پښتونخوا نږدې په ټولو ضلعو او د نورو صوبو په ځینې ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې وکړې. مردان کې د امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې احتجاج وشو چې په کې د بې درک شوي خلکو خپل خپلوانو هم ګډون وکړو. تاریخ پاکستان پہ ہر صبح کے مونگ ددا سے خلکو لپاره آواز پورته کوم او د ټول لپاره آواز پورته کوم.
د بلوچستان په پښین سیمه کې هم د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت لخوا د جبري ورکړې شوی کسان لپاره د ځانګړي کمیشن د 2013 کال د رپورت تر مخه تر دغه وخت پورې ټول ملک کې د جبري بې درکه کړې شوی کسانو شمیر 1522 شو. خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بې درکه شوی کسان لپاره کار کوونکي غورځنګونه حکومتي شمیرې ناسمې بولي او وایي چې د جبري بې درکه کړې شوی کسانو شمیر په زرګونو کې دی. اسلام آباد کې هم د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو د نېشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یاد ګوند د پنجاب لپاره د اطلاعاتو سیکرټري ندیم سرور مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قانون او آئین سره سم د لا درکه کړې شوی کسانو په عدالتونو کې د مقدمو چلولو غوښتنه کوي.
که څومره هم خلک لا درکه دي، که هغه بلوچ دي، که پښتانه دي، که هر څوک دي، هغه دې عدالتونو کې پیش کړی شي او نور دې دغه کور والا دغه خلک دي دادي اذیت نه لري کړی شي.
د فروری په 12مه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د کابینې د غونډې وروسته رسنیو ته ویلي وو چې د جبري ورکړې شوی کسانو ستونزه باندې د کابینې په غونډه کې خبرې شوې دي او په دې اړه یې د قانون جوړولو لپاره مسوده د قانون وزارت ته هم لیږلې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال لري ته وګي ورته جنوبي وزیرستان ته. په جنوبي وزیرستان کې د زمکی د تنازې په سر باندې د دوتانو او زلي خيلو وزیرو قبيلو ترمنځ جنگ روان دی. په دې کې درې کسان وجل شوي او شپږ نور ژوبل شوي. په دې اړه حال د سیمینا اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرکنۍ په مځکه د دمتونی او زلي خيل وزیرو ترمنځ راونه شخړک شي. په یو بل باندې د وړې او غټې وسلې استعمال په وخت د دواړه لورینا درې کسان وجل شوي او شپږ پر هرجلی شوي دي. د توي خلو اوسیدونکو بارام خان د کرکنۍ په مځکه راونه شخړې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزیر د زلخیل او د تانی کوم ترمن سکوما اشخاله د مزکه په سر روانه د ننی یو لسم او راز د تدیر په یو بل په مرسی کې ناشي ته یو بل باندې درنه او والا او غټه استعمالوي پرون مشران اغلی میمان خیل او لکه نور وزیر نور کومو او مشران او غو دته وکړه چې هغه کوم برمتا کسان د تانه والای د تانو تا والا کړه او د وزیر کوم جو کسان نیولی د تانو سره برمتا وا کسان د تانو بیر ته وزیر ته واپس کړل حوالات اوسه پورې لکه جنگ شروع د پنځه کې یو بل باندې دځ کوي
په ونکشه د سیاسي ګوندونو اتحادی یو مشر یا وزیر ویایي چې مقامی انتظامیه د ضلع خیل وزیر او دمتونی ته د انګریز د وخت مثل لاندې فیصله ور وکړي سویلی وزیرستان پشتون جگورن غرزنگ مشر رحمت شاہ ماسی چه پخپلا ضلع خیل وزیر اور دمتونی ترمنز دشخڑ زائتا وراغلائی و دسترگی لدلائی حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی
چه مشکلا وقت دیتا ورورا سے دلی واتا دے خلق سر چه کیما اسلا و لیا غوٹا و اسلا استعمالا و لیا والا و اسلا خو کول آم و خوب پتا غد دکشے دے ریاست واتا مرچیش تا دا او دا فاوجو پتا لیار تا دے خلق نای و اسلی لدلائی راشن خوب را کول آمی گرزاول او دازو ہوا نو ریاست نیز دے ای چه پیوا بند دے نیز پختنخوا تا گار کری پولیس روغلل او پولیس دے ای چه بیاتا سرنگ ڈی پی وو یہ چه پیوا غریب سڑی ایف آئی آر کارڈ شی او پتا خبر بالکل تو سے
مشال ریڈیو چې د کرکړی پمځکه د ضلع خیل وزیر او دمتونی ترمنځ راونې شخړې په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ و
سلیمان خیلو جرګه تر تانو سره شروع ده اوس دې ټایمي او ادر مځای چې دي هغه اوس ډي سي سیټ سره لګیا دي خبرو کې زم وردمه او هلته ضلع خیل ته مشي دي نه بعد به د ادر مځای والا دي ضلع خیل ته دغه ایشو ختم شي دي نه بعد په هاي لیول باندې د دغه خبرې باره کې پروګرام شروع دي چې
کرکنین زکاپ سویلی وزیرستان کشی دا گومل زام ڈیم سرا لگی دلی بچگو ٹیٹو گرون بنے مشتمل و چوبی غیر آبود زکا دو دی زلی خیل و دی دمتونی مشرانو دی مقامی انتظامیا چارواکیو نا وشتنا کری دو چی دی انگریز وقت میسل بنے دی دگیم زکی فیصلہ دا وکی و پسیما کشی دا کومونو ترمانز دا دی مزکو حد بندی ور وکی چی پا مزکو دا گی رنگ شخڑ مخنیوائی وشی اشتیاق ماسی مشا شال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ اب دن کو اردو سوات تھا پسوات کی د پناموسی وجنوں کی کسان وجلے شوی دی پا دیڑا باندی زمانگا ہمکار نیاز احمد خان لسوات نا دا راپورا لکھ لے
د سوات پولیس تر مخه 13 ورځ تحصیلي کابل کې یو تن خپل خزه او د هغې د ترزوې په ډزو وجلي او ملزم تښتېدلی بلخوا پولیس وایي چې 13 شپه بحرین باډالۍ کې هم یو تن خپل خزه او هلک په تبر وجلي او وروسته ملزم ځان په خپله پولیسو ته حواله کړی د وجلې شوې ښځې عمر 19 کاله او د هلک درویش خوده کیږي په سوات کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ تر مخه 13 کال 13 تنان او اوس په یو میاشت کې 15 تنان د غیرت په نوم وجلې شوي د یادې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې تر د غیرت په نوم وجلې د ناپوهۍ له وجې د معاشري برخه جوړه شوې
موږ زنانه خپل جاګیر ګڼو او د هغوی د زندګۍ د هر قسمه د فیصلې واک اختیار هغه په خپل لاس کې اغستې او بیا موږ دا وایو چې دا اجازت موږ له مذهب راکړی نه د بدنصیبۍ سره د کم نصیبۍ سره موږ د هغې مطالعه نه کوو موږ ځان نه پوه کوو د خپل دین نه ځان نه پوه کوو د هغې د لاسه بیا موږ د تشدد لارې اختیارو او بیا د یو بل انسان زندګي چې د هغې خاتمه کوو او په هغې کې بیا دا غیرت محسوسو چې او دین علاوه بل څه چاره زما سره نه وه که داسې قسمه سره واقعه وشي هم یا که د چا په چا سره شک یي هم د هغې دپاره عدالت شته یو اسلامی نظام د هغې دپاره شته په قرآن مجید کې دا وضع شوي دي نو هغه له پراپر فورمز ته تلل پکار دي نه که چې قانون په خپل لاس کې والي
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې شرکتګا مشره نیلم رحیم وایي چې د واضح قانون باوجود داسې پیښې په زیاتېدو دي او دغه د تشویش او د افسوس خبره ده.
موږ له پکار دا دي چې د دې خلاف خپل آواز پورته کړو او اکثر په داسې قسم واقعات کې چې دی نو هغه کې د غیرت په نوم وژنې کېږي، خو هغې له یاره سوسایډ نوم ورکړي، د خودکشۍ نوم ورله ورکړي، یا وله داسې څو نور د کور جګړې جګړې نوم وله ورکړي، خو لکه هغې د غیرت په نوم باندې وجنه هغه ته نه وای. نو پکار دا ده چې ریاستی ادارې هم په دې کې هغه سیکشنز چې کم دي هغه ولګي او کم چې خلک چې هغه په دې کې ملوث دي هغوی ته سزا ملاو شي.
د سوات پولیس وای چې دوی هر قسمه جرمونو کې ککړ ملزمان عدالت ته وړاندې کوي چې پکې د غیرت په نوم وجنې هم شامل دي، او دوی هڅه کوي چې ملزمانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي شي. د کابل سرکل ډي اس پي بادشاه حضرت یاتوي چې د غیرت په نوم وجنه چې کله ثابت شي نو یو خصوصي ماده پکې لګولای شي چې د هغې تر سولې لاندې مقدمه کې نه روغه کیږي او نه ضمانت، او ملزم ته لږ تر لږه لس کاله بند او تر پانسۍ سزا ورکېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورجو کورمه تا کورمه کې الیکشن کمیشن د ان ای 15 ختم هلکې حتمی نتیجه جاری کړي. دا نتیجه د وټونو بیا شمیرنه تر کې دورستو راغلي. په دې اړه تفصیل طارق ورغزیر علی ګلې.
په کورمه کې ځینې سیاسي او آزاد امیدوارانو د الیکشن کمیشن لخوا د ټولټاکنو رای تر بیا شمیرل وروسته جاری شوه. د ان ای 15 ختم هلکې په حتمی نتیجه اعتراضونه اوچت کړي. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای کله چې وټونه شمیرل کیږي نو ضروری دی چې دا عمل د هر امیدوار په مخ کې وشي، خو الیکشن کمیشن دا سونه کړل.
پله ورته پی ٹی آئی والا کینه ولی دی ور سره سرکاري ټول عملا نو ست دی ور سره کوري ریټرننګ افسر نو ست مو ریټرننګ افسر ته ویل چې دا وی ویلی کوي تاسو هغه د مو ته هیڅ د مو مرځ دی.
د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل لخوا د هلکو رای بیا شمیرلو لپاره یو درخواست هم ریټرننګ افسر ته جمع شوه، خو هغه پر دغه خبره دا مسترد کړو چې د بیا شمیرلو لپاره معقول وجوړته نو خودل شوی. ملک سیف الله مسوزی وای اول د الیکشن یو ور بیا وشي ځکه چې واضحه درغلی شوی او کنه کیږي نو ټول پولیس سټیشن دې کولو کړی چې حقیقت مخې ته راشي. هغه زیاته وی کدا سن کیږي نو مجبور دی چې احتجاج وکړي.
دغه خبرو باندې خبر وکا کنه کیږي نو پر خمانی اسلام آباد دی جوګه جوړ سو 126 دین درنه امرول ورګړي ده 130 دن د مور تایره ده.
بلخوا د الیکشن کمیشن ځای مشر ډیسټریکټ ریټرننګ افسر خوشید عالم وای کله چې د وټونو بیا شمیرنه کېدله نو مخکې ټول امیدوارانو ته نوټس ورکړی شو چې ورته دې راشي، خو ځینې بیا را نغلن نو چې کوم موجود ول د هغوی په موجودګۍ کې دا عمل سرته ورسولو. خوشید عالم زیاتوي که څوک غواړي چې د ټاکنو رای بیا وشمیرل شي نو هغه کولی شي چې تر دې وروسته د اسلام آباد الیکشن کمیشن په دفتر کې درخواست ورکړي، او که داسې نه کوي نو بیا الیکشن ټریبونل ته هم خپل کیس وړل شي. چارواکي د درغلیو ټول الزامونه رد کړل.
قانون دا وایي چې کوپرس کوي کله دې ناراضي نو پاغه باندې لکه هغه پروسس به ټاپيږي نه په هغه ټیم کې چې کسان نه غري هم خو د بل نه راغري هم ته جنه خو ځل سره دې کسانو هغه هم راټین د سم هغه ستې او هغه مخې هم د کار شروع کو د دې کسانو هم راغري دي تلي دي هر څه هېدري دي.
د کور مې په 15 ختم حلقه کې د ټاکنو بیا شمیرلو عمل سر ته رسیدل وروسته د کامی اسمبلی چوکې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان بنگش ګټلې ده. نوموړي د جمعیت العلماء اسلام فی له محمد جمیلا 1099 وټونه زیات اخستی او دا مقام ترلاسه کړي. د نوي او ختمی نتیجې تر مخه په انتخاباتو کې ملک فخر زمان بنگش 14928 او محمد جمیل 15809 وټونه ترلاسه کړي دي. که څه هم په اوله نتیجه کې د ملک فخر زمان بنگش 14911 او محمد جمیل 15216 وټونه اخستی ول، خو د ټاکنو تر بیا شمیرنې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار 48 او د بل ولس رای زیات شوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم، خو اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې د خبرونو وخت کې دا غي نه پس ورته نور راپورونه وړاندې کو، خو که تاسو سره وړاندې زونه او تاسو سره سداسي خیال وی یا نظر وی چې تاسو غواړئ چې مونږ سره شریک کړئ، تاسو کولی شئ. یو وړې د مینه پس راځو خبرونو ته.
د
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیو مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو پښتونخوا کې پنځمې بجې شوې دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته به د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږېدلي دي. د شاه محمود قریشي او ډاکټر مطلق بن ماجد القحطاني ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 5 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره لیدلي دي. د افغان دولت ملک چې ټیم په خپل ټویټر پاڼه باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربېره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق منجر خبرې هم خپرې شوې چې وایي د ګل په ورځ ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. د شمالي وزیرستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د څلورو ښځینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته ناقانونه ګرځول شوې ترې کې طالبان پاکستان نورې حملې هم کولای شي. د فروری پر 2 وسلوالو په ای پي کلي کې د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندان وژلي وي. له دې وروسته هم په دې ورځ د شمالي وزیرستان د پولیس دفتر نورو حکومتي دفترونو ته لیک لېږلی چې مشال دې هم خلاصه کړي چې پکې ویل شوي ترې کې طالبان پاکستان د روسیې نورې حملې په حکومت پړاو مشرانو تسلیم شوو وسلوالو امنیتي ځواکونو پولیسو او انجوز هم کولای شي. د کورمې د کمی اسمبلی انتخاباتو کې برخه لرونکو امیدوارانو د ټاکنو په نتیجو اعتراض کړی. د فروری پر 19 نیټه په 15 حلقه سره ټاکنې د واکمن طریق انصاف کاندید ملک فخر زمان بندش کتلې. په دې مخالف امیدوار محمد جمیل چې لجنه تور مستان سره تعلق لري د انتخابات کمیشن د رایو د شمیر په طریقې کار اعتراض کړی دی. د کینیډا استازو جرګې له یوغرانو سره د چین چلند نسل وژنه ګڼلې ده. دا له هغه 2 ساعته وروسته ده چې چین ادعا وکړه چې له یوغور له ټکو سره چلند د بشري حقونو د پرمختګ په لور کې یو ځلانده مثال دی. د فروری په 2 نیټه په متفقه توګه منظور شوي کانادا کې شوي چې د چین یوغران له نسل کشي سره مخامخ شوي او مخامخ کیږي.
مشال ریډیو ته غوږی عبدالحی کاکر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس ستاسو په هم یو بل راپور ته راګرځم. دا د چین کې د کینیډا پارلمنت چې کوم دی هغه د چینایي یوغوریانو په هکله خبرداری ورکړی دی. په دې اړه باندې دا راپور تاسو ته وړاندې کړو.
پارلمان کانادا دیروز با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن شیوه برخورد چین با اویغورها نسل کشی خوانده شده است. اما درست چند ساعت
اردیم کو تاسو مشال لري ته وګي بخنه غواړو. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وايي د سولې خبرو لپاره وروسته په دې هواد کې د ملکی وګړو مرګ جوړ لدیاته شوې ده. د دې دفتر په خپل تازه راپور کې لیکلي په 2000 میلادي کال کې له 3000 زیات ملکیان وژل شوي او نږدې 5000 ورته سبا نور بیا ټپیان شوي. د دې راپور په بنسټ د جګړې د قربانیانو 10% ماشومان او ښځې دي. زیات په دې راپور کې امر
یو ځل بیا د 2 کال لپاره په افغانستان کې د جګړې له کبله د وژل شویو ملکیانو شمیر په 1 کال کې له 3000 اوړي چې دا هیواد په نړۍ کې د خونړیو هغو په ډله کې راولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن د سې‌شنبې په ورځ خپور شو لیکلي که څه هم په 2000 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبلا د 2019 کال په پرتله یو څه راکمه شوې خو بیا هم د مرګ ژوبلې شمیر پورته دی. د دې راپور پر بنسټ هدفي وژنې او د مقناطیسي بمونو چاودنې په 2000 کال کې زیاتې شوې او د دې بریدونو موخه هم د محاکمو کارکونکي رسنیز کارکونکي مدني فعالان او مذهبي لګکې دي. د یوناما لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې د 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه وه خو په وروستیو 3 میاشتو کې دا کچه ډېره پورته شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دې مرګ ژوبلې 46% مسؤلیت پر طالبانو، 8% پر داعش او 22% پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اچوله. راغلی دی. د دې راپور پر بنسټ د 28% ملکیانو د مرجوبلي مسؤلان د حکومت مخالف وسلوال دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د دې ټولو وژنو مسؤلان طالبان بولي. ښاغلي آریان ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه د ټولو اصولو او معیارونو زده کړو په نیولو سره جګړه کوي. د امنیتي او دفاعي سکتور ټینګار پر دې دی چې په خپلو عملیاتو کې د جګړې قوانین په پام کې ونیسي.
خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور یو اړخیز بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دویناما د راپور له خپرېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه دا معلومات رد کړي دي او زیاتوي په دې راپور کې د دوی معلوماتو ته پام نه دی شوی او د دولتي ځواکونو او استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېلو بنسټونو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله داسې مال روانه ده چې په قطر کې د سولې خبرو له پیل وروسته ډېرې هیلې پر دې راڅرخېدې چې ګوندې دا خبرې به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې ټغر ور ټول کړي. خو لا هم ورځ تر بلې په دغه هېواد کې جګړه پراخېږي چې تر ډېره یې قربانیان ملکیان دي.
دنیا په وجود کې راغل لګنو نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانانو پورې کېږي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د مشال رادیو ته وګي اوریدونکو د تاسو یو راپور وړاندې کوو. لپرونه د فائنانشل اکشن ټاسک فورس یا د ناقانونه پیسو د سار د نړیوالې ادارې پر لیکه آنلاین غونډه پیل شوه چې پکې د پاکستان د سباون ټاکلو تمه کیږي. په غونډه کې بعد دا پریکړه کیږي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتل شي او کسپین لیست ته واړول شي. پاکستان وایي هغوی ته چې اف ای ټی اف کومې 20 سپارښتنې کړې وي نږدې ټولې پوره کړي نو تمه لري چې ښه خبر به واوري. دا چې پاکستان رښتیا هم د نوموړې ادارې په شرطونو عمل کړی کنه او دا چې د دغه هیواد د هیله مندۍ لاملونه څه دي په دې اړه تفصیل دی وړې د میرا پاس. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هیلمن دی چې له 22 فروری نه پیل شوې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس غونډه کې به د پاکستان د اقداماتو پر رڼا کې د هغه هیواد د خړ فهرست وتلو پریکړه وشي. د فائنانشل اکشن ټاسک فورس درې ورځنۍ ورچوئل یا آنلاین غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوي هغه راپور ته هم کتنه کیږي چې پکې د هغو 22 نکاتو په اړه د اقداماتو ذکر شوی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې پاکستان ترسره کړي. پاکستان د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې راهیسې د اف ای ټی اف لخوا د هغو هیوادونو په خړ فهرست کې اچولی شوی چېرته چې د ترهګرۍ د مالی مرستو په غیر قانوني توګه د پیسو د انتقال یا منی لانډرنګ مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو مؤثر قوانین نه وي او یا د موجوده قوانینو باوجود نه صدا کیږي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور له مخه د جنوري په یو کم دیرشمه د سینټ د خارجه چارو کمیټه ته په بریفینګ کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د هغو حکومتي اقداماتو په هکړه تفصیل په ډاګه کړو چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د خړ فهرستا لوتو لپاره غوښتنه شوې وه. د راپور له مخه قریشی وویل چې هغه هیله من دی چې فائنانشل اکشن ټاسک فورس به په سیاسي بنیادونو پریکړه نه کوي او د فروری په غونډه کې به پاکستان له خړ فهرستا وباسي. دا چې آیا فائنانشل ټاسک فورس پاکستان په تکنیکی بنیادونو په خړ فهرست کې اچولې ده او کنا دا کړنه نړیواله او سیمه ییزه سیاسي بڼه هم لري. د دې پوښتنې په ځواب کې د فروری په 28 لمشال لیډیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي ادارې نکټا په خوانی چیرمن احسان غنی وویل
فټ بیز نات اونلی اند اور پرایمریلی چوکینګ فینانسینګ فور ټیرریزم
فائنانشل اکشن ٹاسک فورس یواز ادا کرن کوي چې د اقتصادي بندیزونو په اړه اقدامات وکړي. دا غي خداروال هم دی چې لاس در لتو کړی او دا پلیټ فارم په حکومتونو د سیمایزو او نړیوالو طاقتونو د غوښتنو پوره کولو په اړه د فشار لپاره وکاروي. دا خبره څوک نشي رد کولی. نو زما په اند سیاسي بڼه خو یې شته. خو د 2014 کال نه ما به هر چاته زارۍ کولې او دا کمپاین او وکالت به مې کولو چې که موږ ته څوک وایي چې د ترهګرو د مالی مرستو بندولو پر ضد اقدامات وکړي نو دا خو زموږ د بقا خبره ده. ما به حکومت ته ویل چې که ملګري ملتونه یا د نشه‌یي توکو د مخنیوي اداره یو این ډی پی یا ایف ای ټی ایف موږ ته هدایات راکوي او یا موږ آگاه کوي نو دا خبرې خو زموږ د خیګړې دي. دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرو مالی سرچینې بندول د پاکستان د بقا خبره ده. خو پښتنه دادا چې پاکستان ولی دومره هیله مند دی چې لخړ لسټه به وځي. د دې پښتنې په ځواب کې کارپو عامر رانا د فروری په 2 مشال ډیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا وار پاکستان فائنانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو مطابق یو شمیر سنجیده ګامونه پورته کړي دي. راپور وار لمخه حواله کړل شوی دی ځکه چې دا راپور د ایف ای ټی ایف غونډې نه شپږ میاشتې مخکې جمع کول لازمي وي. نو اوس به دې غونډه کې په راپور کې د پاکستان لخوا د ذکر شوو اقداماتو جاج اخیستل کیږي. د راپور نه داسې ښکاري چې پاکستان ډیر اهداف پوره کړي دي خو دوه داسې نکات دي چې وخت واخلي. یو خو د سزا ورکولو د قوانینو د معیار او بل د عدالتي بهیر په اړه دی. خو زما په اند د دې دوه نکاتو په اړه پاکستان ته نور مهلت هم بغیر له ستونزې ملحوېدای شي. خو پاکستان ته تر ټولو لوی خنډ د ایف ای ټی ایف غړي هیوادونه او په خاصه توګه فرانس، امریکا او هندوستان په راپور کې د ذکر شوو اقداماتو په اړه قائل کول دي. لکه چې دا هیوادونه ډېر سخت انتقاد کوونکي دي. دا به اوس د دې غونډې په پای کې په ډاګه کیږي چې آیا پاکستان په خړ فهرست کې پاتې کیږي او کتری وزي. د 22 فروری د غونډې نه مخکې فائنانشل اکشن ټاسک فورس په خپل ویب پاڼه د غړیو هیوادونو لخوا د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالي سرچینو د بندولو پر ضد د مجموعي کارکردګۍ په اړه په خپور شوي راپور کې د پاکستان په اقداماتو جزوي اطمینان ښودلی. خو د 2020 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې ترسره شوې غونډه کې هم د ایف ای ټی ایف د غړیو هیوادونو لخوا د پاکستان په اقداماتو د اطمینان څرګندونه شوې وه او په اختتامي بیان کې اعتراف شوی وو چې پاکستان د ټاسک فورس لخوا په ورکړل شوو 22 اهدافو کې 21 پوره کړي. خو د ټاسک فورس غړو هیوادونو پریکړه کړې وه چې پاکستان د 2021 میلادي کال تر فروری پورې په خړ لیست کې وساتي او ویلي وو چې د فروری په غونډه کې به د پاکستان په اړه حتمي پریکړه کیږي چې آیا په خړ فهرست کې برقرار وساتل شي او که سپین فهرست ته واړول شي. په دې راپور کې د حکومتي دریځ لپاره یو شمیر حکومتي وزیرانو سره رابطه وشوه خو مشال ریډیو ته په دې اړه هغوی حکومتي دریځ پټاګه نه کړو.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وردو ستاسو په اړه بل راپور تر راغلو په خیبر قبایلی ضلع کې از د کون کې او چارواکي وایي چې ډیر داسې خلک دي چې هغه د قبایلی سیمو سره تعلق نه لري خو په تعلیمي ادارو کې د قبایلی ځوانانو په سر سیټونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د لنډ کوتل اف اس سي پری میډیکل پاس یو زده کوونکی سناولا شینوار مشال ریډیو ته وای، تیر کال کبایلی زلو په سیټونو باندې د بندوبستی زلو زده کوونکو په جالی ډو مثالونو باندې داخلي کړي، خو په دې روان کال کې به دې ته نه پرېږدي
چې دا غو دواړه پته مستقل او ارزی دواړه د خیبر جنسینا بهر دي. هغه بوګز ډو مثالونه یعنی جالی ډو مثالونه د ډسټرکټ خیبر د خیبر جنسای غو جوړ کړی، او د هغه چې دا کنا دل تر عزیز مو په سټونو باندې اپلای غانی کوي، او صرف دا کال نه بلکې په 2019 او 2013 کال کې هم هغه زمو سټونو وړي 21 شکون دا سیشن دی. په دغه کې به مونږه دا خلک د ناکام کوشش ته نه پریدو، او ان شاء الله تعالی مونږ به په هر حد پورې د دوی په خلاف باندې ځو. نو مونږه د ډي سي خیبر ته یو لیست پرووایډ کوو، مونږه غو لور کړ چې هغه کسان دي چې په کوم باندې زموږ تحفظات دي. نو تاسو براه کرم مهرباني وکړئ چې کومو کسانو ډو مثال لا تر اوسه پورې نه دی ویریفای شوی، نو هغه په مستقبل کې نه ویریفای کیږي.
د خیبر ډیپټی کمشنر هم د دې تصدیق کړی وو چې د دوی له دفتره بندوبستی زلو زده کوونکو ته ډو مثال سرټیفیکیټ جاری شوی، او د پیښور په تعلیمي ادارو کې پرې داخلي کړي، او دوی په دې لړ کې یو انکوایری پیل کړي. او چې کوم سرکاري کسان په جالی ډو مثالونو جوړولو کې ککړ وي، نو دا غوی پر ضد به کاروایی کوي. د پاکستان په نورو صوبو کې هم د قبایلي زده کوونکو لپاره په یو شمیر پوهنتونونو کې خپل مخصوصه کوټه ورکړل شوې. د ملتان په بهاودین ذکریا پوهنتون کې په مختلفو شعبو کې د پخوانی فاټا زده کوونکو تخواوشا 200 کسانو مخصوصه کوټه ورکړل شوې. لنډ کوتل سره تعلق لرونکی ودان شینوار هم په بهاودین ذکریا پوهنتون کې د فاټا په مخصوصه کوټه باندې ایم ایس کمپیوټر ساينس زده کړې کوي، او وایي د پخوانی فاټا زده کوونکو ته دا ډیره ګټه رسوي.
دین هر کال د فاټي او د بلوچستان پسمانده خلک फायदा اوچتوي. پېښور کې چې دا همدا سبق یې نو په څلور کال کې دا کې تقریبا 50,000 روپے سیمسټري، همدغه سي د هاستل خرچه 70,000 روپے کال راځي. نو دا تقریبا 2,00,000 روپے کال پېښور کې خرچه پر راځي، چې څلور کال کې دا 8,00,000 تر سي. او همدغه شان چې هلته په یونیورسيټي کې زمونږ یونیورسيټي کې وای، نو هغه کې به صرف ست خپل خرچه وي. نو دا تقریبا چې زیات نه زیات حساب کړی، نو 1,00,000 روپے ستا په څلور کال کې خرچه پر راځي. هلته نو هلته 8,00,000 روپے خرچې نه مونږ بچ شو، 1,00,000 خرچه مونږ باندې هلته راځي.
همدارنګ یوازې په پېښور میډیکل پوهنتون کې قبایلي زلو زده کوونکو لپاره 6 سیټونه مختص شوي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس په ځینې تعلیمي ادارو کې د قبایلي زده کوونکو مخصوصه کوټه ختمه کړل شوې وه، خو په سینټ کې د قبایلي سرحدي چارو یعنی سفران قائمه کمیټې چیرمین تاج محمد پردي ویلي چې دوی دغه ټوله کوټه بحال کړې، او دا یې دوه چنده کړې. هم دا د خیبر سټوډنټس اسوسییشن او د داران وای پېښور پونتون، اګریکلچر پونتون او اسلامیا کالج پونتون کې دا محل د پخوانی فاټا سخواوشا 3,000 زده کوونکي سبق وای، چې سباندې 300 پکې د پخوانی فاټا په مخصوصه کوټه باندې داخل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
سندر خو جن دے او جن سندر دا،
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي وزو بلوچستان ته. د بلوچستان چارواکي وایي په تیر یو کال کې په صوبه کې شاوخوا 1 میلیون دښتې لګولې دي. دوی دا خبره له هغه وروسته کړې چې د فروری په 13مه نیټه د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي ول چې دا وخت سند او بلوچستان صوبې له وچکالۍ سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان موسمیاتو څنګه کې د وچکلی چارولو ملي مرکز په بلوچستان او سند کې د وچکلی خبره په هغه سفارشتن لیک کې کړي چې د فروری پر 13مه نیټه لږه سوې او د فروری په 6مه نیټه ډان ورسپانې ریپورت کړی دی. په لیک کې ویل شوي چې د 13 کال اکتوبر او د 2021 کال تر جنوري میاشتې پورې د کم بارانونو له کبله دواړه صوبې د وچکلۍ ښکار دي. په دې کې د بلوچستان چاغي، گوادر، هرنایی، کیچ، خاران، مستونګ، نوشکي، پشین، پنجګور، قلات، کوټه او واشک هغه سیمې یادی سوي چې له وچکلۍ سره مخامخ دي. د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې او په صوبه کې د لس عربه ونو کښېنولو پروګرام یو لوړ پوړي چارواکي نیاز کاکړ د فروری پر 2 نیټه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د صوبې جنوبي او مرکزي سیمې له وچکلۍ سره مخامخ دي.
زوب، شیرانی، ارکان، مسخیل، لورنائی اور قلعہ سیف اللہ ترنسائی پوری پدا سے مونسون ایریا کی راضی پدا کی بے بگرمئی کی بارہ مکیجی ایسی کوٹا دا پشند قلعہ عبداللہ دا دا نوشکی دا خواد دا خالی مجھ سے وہ مرت محتاج آغا دا زمی بارہ نو لدی دا کال بیا قدرتی طور دا غدی سی تو سپوری یو بارہ نو دے سوئے ڈراؤٹ لہرا پنزکال یا لسکال بعد یو وار بدوری سرور کار ڈراؤٹ راضی باقی خالی جنگلات نے سے متاثر اگر ڈائریکٹ ہیومن لائف تم مسئلے جڑی.
بلوچستان اوس نه بلکې لشاوخوا 2 لسیزو راهیسی له وچکلۍ سره مخامخ دی چې د مخنیوي لپاره د هر وخت حکومتونو ګامونه اخیستي خو کروندګر له دې اقداماتو مطمئنه نه دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په واک کې تراتلو وروسته د لس عربه ونو لګولو پروګرام پیل کړی وو چې له مخې په بلوچستان کې هم د درختو لګولو کمپاین پیل شوی دی. چارواکي په صوبه کې د رواني وچکلۍ مخنیوي لپاره د دې پروګرام کامیابی ضروری ګڼي. نیاز کاکړ وایي چې دوی د 2000 کال راهیسی د دې پروګرام لاندې 10 لک درختی لګولې دي.
هر ڈسٹرکٹ کی اس پاول کال کی خالی مرغ نرسریا نہیں جڑی بٹو پیدا کو نہ بٹو ودا کال منگر سلسلے کڑا بنی لگو نو دا حکومت طرف سے دا ڈیر غٹ انیشیٹو دے اور دا انیشیٹو بچری جی بزر صدر وست پوری نو پریکٹیکلی مجھ پا 2020 کی دا شروع کئی دا ٹیم پا صبح کی مجھ سرکاری طور لگو لی دی تقریباً تر نسل کا زیادی میں لگو لی دی.
پا بلوچستان کی دا بارانونو دا نا یا کم کی دولا کبلا ترمزه کلاندی او بو کچا چتت لیدا چې آن د کوټه غوند شار کې هم خلک د چلو او به په پیسو اخلي. هم دې سنځ ته په پام سره د بلوچستان غیر حکومتي سازمان ترقی فاونډیشن هم د درختو لګولو کمپاین پیل کړی دی. د فاونډیشن مشر امجد رشید د فروری پر 2 نیټه مشالې ډول دوی شاوخوا 1.5 لک کښنولو پلان لري.
ہماری جو غیر سرکاری تنظیمیں ہماری سطحوں پہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ واٹر کنزرویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور واٹر کو
مون غیر حکومتی ادارے د اوبو پر فندی کولو کار کوو. زمون اداری ترقی فاؤنڈیشن د ملګرو ملتونو د پرمختیا سازمان او د ځنګلاتو سانګي په ملګرتیا د ونو لګولو یو لوی کمپاین پیل کړی دی. په دې لړ کې بعد پښین په بند خوش دل خان کې 1.5 زره درختې لګوو. په نوشکي مو 10 زره لګولې دي. په کوټه کې یې هم لګوو. په مجموعي توګه به شاوخوا 1.5 لک ونې لګوو.
د بلوچستان د اوسیدونکو زیاته مالی تکیه پر زراعت ته خو د تیرو 2 لسیزو وچکلۍ په زرګونه باغونه وچکړي او سمسور باغونه په وچ ډاګ بدل سوي دي. سبلا جمازی د ضلع کیل عبدالله نورک سلیمان خیل د کلی حاجی افضل اوسیدونکی دی خو د باغ د وچېدو له کبله دا وخت له ورونو سره د روزګار لپاره کراچی ته کډه سوی دی. نوموړی د فروری پر 2 نیټه مشالې ډول چې شاوخوا 40 اکړه مځکه به کرواندا کولا خو د وچکلی له کبله باغ شار پروت دی.
اکڑ بانی مشتمل از ماد تور کلو و دشن کلو باغ دو شی لس اکڑ مزک بانی چو مش خطکی کرل او پر دو دری اکڑ بانی بیا مش غنم و زیره کرلی تنزوس گاڑی سیف تقریبا تور کلو و شن کلو رکاوی او خطکی چولو دیر سرویش گاڑی دا ٹرک خطکی چو دا مجر کول دا گرما پنجاب تمیست ول دا چی دی دا ٹوٹر مسلسل تباسلو بلکل خودیالت راور چی دی زمین داران سره زما دا ټوټه خلک د زمینداری وچې کلی پیش ولې بالکل اوس دا اودس وبم نسته د چلو وبم نسته باندې باغم ځکو باندې
نسب الله جمال سای زیاتوی چې یوازې هغه نه بلکې د دوی د سیمې د شاوخوا 200 کروندګرو باغونه وچ سوي دي.
ما زمینداری تقریبا د کروڑ سره زیات پیسې چوي هغه دا جوړولې او زما ورو زمینداران چې تقریبا 500 د کروڑ دره حد پرې چې هغه بالکل وزیرو ته رسیدلې دي او د دې سلاند زمینداران هم څوک شو 500,000 ما نه در 1.5 لک روپۍ د چا آمدن قطعا کم نه و سلانه به د خپل حساب د ټوټل فصل وکړي او زما څخه زمینداران هم پالکه کې ډیر غټه تباسل هغه کې 2.5 کروڑ روپۍ یو نیم کروڑ روپۍ د خلکو د کال آمدن اخستی هغه بالکل وزیرو ته راورسېدې کوم ډیر شتمن خلک ول کراچۍ ته تللې دي یا ریډۍ چلی یا باروالاګانې کې یا مزدوري کې
د بلوچستان پخوانی او اوسنی حکومت ویلي چې دوی د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره نه یوازې د درخت لګولو لړۍ پیل کړي بلکې په تیرو څو کلونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه واړه او لوی بندونه هم جوړ کړي دي.
اوس د دوبیر نواز په حق دا ټاپه ایزا اورو او دا غینه پس واپس راشو. مشال ریډیو ته وګی اوس ته مشال ریډیو د نن ساته خبرونو د دې وروستي خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار عبدالحی کاکړ لور کو.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر او د قطر د بارونو چارو د وزیر ځنګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږېدلې دي. د شاه محمود قریشی او ډاکټر مطلق بن ماجد القحطانی ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وشو. د پاکستان سرکار ریډیو پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي قریشی القحطانی ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه کې د قطر هلې ځلې هغو ستاینې وړګنې. د افغانستان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرات ټیمونو له نږدې 5 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره لیدلي دي. د افغان حکومت مرکزي ټیم په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه یو لنډ خبر خپور کړی. په بیان سربېره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق منجر خبرې هم خپرې شوي چې وایي د ګل په ورځ ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناستې وشوه. د شمالي وزیرستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د څلورو ښځینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته ناقانونه ګرځول شوې طریقې طالبان پاکستان نور هم کولای شي. پرون وسوالو په ایپی کلی کې د یوې غیر سرکاري ادارې څلور کارمندان ووژلې وې. که څه هم طالبانو په دې اړه باندې ذمواري نه ده لامنلې خو د شمالي وزیرستان د پولیسو دفتر نورو حکومتي دفترونو ته لیک لېږلی چې مشالې دوم ترلاسه کړي او په دې کې وسوي چې طریقې طالبان پاکستان دغه نورې حملې په حکومت پر او مشرانو تسلیم شو وسوال امنیتي ځواکونو او پولیسو انجوز باندې کولای شي.
د افغانستان د کووډ 19 ناروغي ضد د واکسین لګولو کمپاین پیل کړی دی. په لومړي سر کې به د امنیتي ځواکونو غړو روغتیا پالانو خبریالانو ته واکسین ورکول کېږي. د تلو نیوز خبریاله انیسا شهید هغه لومړی کس و چې واکسین ولګول شو او له دې وروسته به یو ډاکټر ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو غړو ته واکسین ورکړل شو. د کینیډا استازو جرګې له یو غران سره د چلند د چین چلند نسل وژنه کړلې ده. دا له هغه څو ساعتونو وروسته ده چې چین ادعا وکړه چې له یو غرانو له ژکۍ سره چلند د بشري حقونو د پرمختګ په لټ کې یو ځلانده مثال دی. د فروری پر 28مه نیټه په متفقه توګه منظور شوي قرارداد کې ویل شوي چې چین یو غران له نسل کشۍ سره مخامخ شوي او مخامخ کېږي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال لیډیو د نن نه ساته خبرونو وخت پای ته رسی. زه مجید بابر، عبدالحی کاکر او اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. کوم په دې سپو پاتې شي تاسو به د امریکا غږ دی ورې دی ووري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال لیډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.